فسر مذاکرات به د جون د دیرشمه یعنی اخیری نیټه نه واوړي.
لن خبرونه درته نجیب امیر وړاندې کول او تاسو ته مې چې په دې نیمه کې ساسل پاراونی ځخ پراونه د تاریخ پاڼه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو رسپانو په خپلو ادارو کې سره غستی راب اکرم خان ته وکشه.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان ته پیښ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه. هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2018 پورې به ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وشي. خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د IMF رپورټ سبل سوای. ادارې مخکې لیکي IMF خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شعبه ملکی معیشت لپاره تباکون ګرځولی او کم صورتحال چې IMF وړاندې کړی دی دغې مطابق توانایي شعبه قومي خزانې ته نقصان رسوي او د دې نه ملکي معیشت هم متاثرېږي. ادارې زیاتوي IMF پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې پاکستان دې د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شعبه کې قبایل لپاره دې کوټلي اصلاحات اوچت کړي. ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي بلکې د بجلی د بلونو وصولي په لویه پیمانه د بجلی غلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي. ادارې وایي حکومت که د بجلی په دوار کې اضافه هم کوي خو د بجلی نظام کې خرابیانو لوجي د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی. باید چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي ځکه چې دا یو ډیر ګران او اوږدمهاله منصوبي کار دی چې پکې کلونه لګېدای شي. ادارې اخره کلی کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه د بجلی مسله ورومبه ترجیح وګرځوي او دا د پجنګي بنیادونو هوار کړي. صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پیښور په هشنغرې تاڼې په حدودو کې د څلور خویندو د وژلو پیښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي د ملزم په اړه ویلې کېږي چې اسپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې. ادارې لیکي د دې پیښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي خو دا خبره کېږي چې د ملزم د وژل شوو خویندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه. د ادارې په وینا وجه څه هم وي خو د دې خبرې جواز نه جوړیږي چې څوک دې سره د وسلې چا کردنه نشي او ډزې دې وکړي. ادارې مخکې لیکي یو طرف ته دا بې وسلې ده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړیږي چې اولس ته د تحفظ ورکړي. د دې پیښې نه د پولیس د تربیت خبره هم راځي او دا سوال روچتېږي چې آیا د پولیس محکمه د خپل اهلکارانو د وسلې د استعمال تربیت د هغې اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي؟ باید چې ملزمان دې ونیول شي او د دې پیښې تفتیش ته یو ذمهدار افسر نه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانه خپل اداره کې لیکي چې پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو یا این جی اوز لپاره یو قانون جوړیږي کوم چې با حکومت د دې ادارو سره نړیوالې مرستې د څار لاندې ساتي. بلخو یوریش یا مجللی کې امریکا د افغانستان وتل غواړي او دغه هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې کامیابول غواړي خو دې لړکې په کار ده چې ځینې خبرې په پام کې ونیول شي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي د پاکستان په سینټ کې د انساني حقونو کمیټې ته ویل شوی چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په حق له تفصیلات شته. باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه دا معلومات نشته چې دوی ته له کومه ځایه مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرچ کوي. د ورځپاڼې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلې چې د کورنۍ او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د څارنې لپاره ضروري قانون سازي نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي هلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوي چې ډېر ژر به دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورځپاڼه وایي چې دې لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي خو د دې قانون د عملي کېدو په اړه یو شمېر اندېښنې دي. مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د این جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي کومو ته چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجسټر شوي هم نه دي نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کېږي؟ ورسپانه لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو دې لړ کې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. په کار دي چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجسټریشن وشي او د دوی مالي چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلی او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په مؤثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالي مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړېدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توندې شوي او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې، خو د وسلوالو له اړخه به ممکنه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نه وځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له شپږو قدرتونو له استازو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام خپل هیواد ته ستون شو. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پړه یوې موافقې ته د رسیدو مهلت رانږدې شوی، خو ګمان کیږي چې ښکیل اړخونه ښایي په ټاکلې نیټې وخت موافقې ته ونه رسیږي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې له پرونیو اوږدو خبرو وروسته ناوخته د سلام مشورو لپاره تهران ته روان شو. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ د موافقې لپاره مهلت د جون د میاشتې دیرشمه ټاکل شوی، خو ګمان کیږي چې دا مهلت وغځیږي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې ظریف به د چهارشنبه په ورځ له ټاکلې مهلت یوه ورځ وروسته بیا په ویانا کې په خبرو کې برخه واخلي. یو امریکایي مقام چې په خبرو کې ګډون درلود ونه ویل چې د سه شنبه تر ورځې موافقه ممکنه نه ده، خو وی ویل تر ټولو غوره به دا وي چې که ووایو دواړه لوري پلان لري چې د خبرو د دوام لپاره له ټاکل شوي مهلت څخه واوړي. یو ایرانی مقام وویل تر دې دمه د مهلت د اوږدولو په اړه بحثونه یا دې کار ته لیوالتیا نشته، او دې ته ورته څرګندونې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی هم وکړې. میرمن موګیرینی وویل د بهرنیو چارو وزیران به خبرې یوازې هغه وخت بیا پیل کړي چې د ټیټې کچې مرکزیانو ترمنځ اختلاف له منځه ولاړ شي. موګیرینی چې له ایران سره په خبرو کې د امریکا، برتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني له لوري استازیتوب کوي تایید کړه چې یوې موافقې ته رسیدل به آسانه نه وي. خبرې به ستونزمنې وي، دا خبرې تل ستونزمنې وي، خو ناممکنې نه دي. یوې موافقې ته د رسیدو عوامل لا هم شته او اوس به ښایي تر پخوا زیات وي. دا تر هر څه مخکې د وسلو د نه پراختیا موافقه او زموږ د نړۍ د امنیت مسله ده. دا په یو ډول سره د ټولې نړۍ خبرې دي. هو، دا خبرې به ستونزمنې وي، خو د سیاسي ارادې بنسټ پر دې اړتیا ولاړ دی چې نړیواله ټولنه باید یوې ښې موافقې ته ورسیږي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران استازو د تیرو دوو ورځو په خبرو کې هڅه وکړه څو یوې موافقې ته د رسیدو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. نړیواله ټولنه له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي، ځکه ویریږي چې تهران ته به د اټومي وسلې د جوړولو امکان ورکړي. تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې د لویدیځ لخوا د لګول شویو بندیزونو لرې کېدل غواړي.
دا زموږ همکار احمد اکل چې تاسو ته د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو په اړه رپورټ وړاندې کوو. اوس هم زو افغانستان ته. د افغانستان اجرایوي رئیس وایي چې په ناامنه وضعیت کې دوی ته په فساد کې غرق حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په تېر حکومت کې ترهګرۍ ته د ودې ورکولو موقعه ورکړل شوه او افغانستان ډېر ناامنه شو، خو یو شمېر څېړونکي وایي چې اوسنی حکومت هم خورا جدي ستونزې او نیمګړتیاوي لري. تفصیل د نسیم شپک په دې رپورت کې.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس په دې هیواد کې ستونزو، ناامنیو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو ته په پام وایي چې دوی ته له تیر نه ناامنه او په فساد ککړ حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې داعش په افغانستان کې فعالیت لري او هر ورځ د دې هیواد له خلکو او امنیتي ځواکونو نه قرباني اخلي. د ښاغلي عبدالله په خبره پخوانی حکومت تروریزم ته د ودې موقع ورکړه او له ګاونډیو او نړیوالو سره یې د افغانستان اړیکې خرابې کړې.
میراث بسیار دشواره که از گذشته گرفته.
دی وایي د ملي وحدت حکومت ته له تیر نه ډېر سخت میراث پاتې دی. په فساد کې غرق میراث، داسې میراث چې پکې ناامنیو ته اجازه ورکړل شوه، داسې میراث چې پکې تروریزم ته د ودې کولو موقع ورکړل شوه. بالاخره د افغانستان اړیکې پکې له ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره خرابې شوې. موږ د نړیوالو په مرستو تکیه درلوده، خو په تیرو کلونو کې له دې مرستو نه سمه ګټه پورته نه شوه.
استفاده خوب صورت نه گرفت.
خو عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت پر خلکو تکیه لري او باید د خلکو باور له لاسه ورنه کړي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی او د وسلوالو طالبانو تر څنګ اسلامي دولت ډلې یا داعش هم پراخ فعالیتونه پیل کړي. دغه راز اداري فساد بله جدي ستونزه ده چې په ملي او نړیواله سطحه ورته ګوته نیول کیږي او د ملي وحدت د حکومت له ژمنو سره سره لا تر اوسه یې لمن له دې هیواده نه ده ټوله شوې. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی روح الله امین دا مني چې د حامد کرزي په حکومت کې جدي نیمګړتیاوې وې، خو دی ټینګار کوي چې اوسنی حکومت په خپله هم خورا ستونزې لري.
حکومت قبلي مشکلات داشت،
دی وایي مخکینی حکومت ستونزې درلودي، خو اوسنی حکومت هم له پخواني نه ښه نه دی. په کارونو، په انتخابونو، په مدیریت، نظام جوړولو او خلکو ته د کار کولو په برخه کې. دغه راز اوسنی حکومت د هیواد په داخل او بهر کې په خپلو سیاسي اړیکو کې او همداشان د پالیسیو په تولید او د پروګرامونو په تطبیق کې بریالی نه دی. دا مسائل په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو د افغانستان له خلکو سره ژمنې کړې وي چې امنیت به ټینګوي، فساد به له منځه وړي او ښه حکومتداري به رامنځته کړي. خو خلک او حتی د ملي شورا غړي انتقاد کوي چې د دې حکومت له جوړېدو نه شاوخوا لس میاشتې تیریږي، خو مشرانو یې خپلې ژمنې نه یوازې عملي کړي نه دي، بلکې په دې برخه کې لازم اقدامات هم نه دي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو لاجمن سره سم وسم ورسېدلې د مشالو د اونیزي خبرونې د تاریخ پاړه د تاریخي او لرغونی اثارو پاړه د نن په تاریخ پاړه اونیزي خبرونه کې د خبر پښتونخوا د سواد پاړه معلومات درکو. قربا خالد خان دی.
گران اوریدن کو دا تاریخ پانا پروگرام کی زستا سکربا خالد خان درتا ہر کلی وایم. دا خیبر پختونخوا سواد سیما نہ صرف دخلا او خائستا پارا پی جندری شی، بلکہ ردی غرونا او خورا یولوی تاریخ او لرغونی آثار ہم لری. نن با دا سواد لرغونی آثار او تاریخ پا حق لخبر کو چلتا چی سکندر اعظم پکال دری سو اویشتم قبل مسیح کی مهم پا دغا سیما ہندوستان تراغلی او دغا طول سیما پخپل ولکا کی اخستی وا. شان دا سیما د بود مدهم یو لوی مرکز پاتې شوی دی او ویل کیږي چین او تبت ته بود مذهب هم د دې ځای پیل شوی دی. د سواد په منګوره خار کې د بود کدی او نور آثار، د بریکوټ، نجیګرام او ډیګرام کې د بود مت آثار، او بیا د علم غر د پاسه رام چندر تخ مونږ ته د ګندهارا او د هندو شاهی دور یادونه تازه کوي. دغه شان د سواد په سیما د مسلمانانو د دور، د انګریزانو د وخت، او بیا د سواد د ځانګړې ریاست په حق لبا د تاریخ پوهانو، لرغونی آثار استادو او د سواد خلکو سره بحث کوو. دا تاریخ په کتابونو کې سوات ته د اودیانا نوم هم ویل شوی دی او د سوات سین د سواستو په نوم یاد شوی دی. دا چې سوات ته اودیانا او بیا سوات نوم کله اولی ورکړل شوی دی په جواب کې د لرغونی آثارو کارپو او په پیښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سهرائی وایي
زیات تر خلک دا وایي چې د اودیانا مطلب چې کوم دی هغه د باغ دی. څه خلک وایي چې نه دې علاقه کې یو قبیله اوسېدا چې کوم ته به اوډی وي هغه اوډی نه چې کوم دی بیا اودیانا یا اودیان شو دغه نوم ته پرېوتی دی. سوات خو اوسنی نوم دی خو دا مونته محکم تاریخ کې ډېر مخکې ملاوي او سووستو چې کومو د دې دریای سوات ته به په زړې زمانه کې هغه چې کرپ فارم دی نو هغه ته مونږ اوس نن سبا سوات وایو.
دغه شان د سوات سیمې سره تعلق لرونکي تاریخ پوه عثمان اولسیار چې د سوات د هنر او کلتور د سارنې لپاره د یو تنظیم مشر هم دی وایي په ګندارا دور کې چې کله چینی مورخین په دې سیمه تیر شیو نو هغه سوات د سواستو په نوم یاد کړو.
زړو تاریخ په حوالہ باندې چې کله چینی سیاحان راغلی و دلته کې سوات ته په دغه وخت چې کومونه دا سلور سو دریمې سوی په تاریخ کې ګڼل کېږي نو دغه وخت کې د سوات حالات چې دا ډېر زیات مخ په ترقی وو. په دغه وخت کې دلته کې د بودیزم دور دوره د دې سیمې په دغه وخت کې چې کوم دغه چینی سیاحانو نوم یاد کړی دی نو سوات د سواستو په نوم باندې یاد شوی دی. نو هغه د سنسکرت ماهرین او د دغې زړو ژبو ماهرین چې دی هغه داسې کوي چې سواستو د رڼې او پاکې اوبه.
ویل کېږي چې کله الیگزینډر دی گریټ یا سکندر اعظم په هندوستان حمله کوله نو هغه د باجوړ دیر او سوات په لاره راغلی و. ندا الله سهرائی وایي چې سکندر اعظم په موجوده بریکوټ چې هغه وخت د بزیرا په نوم یادېدو استوګنه کړې وه او دلته چې ورته د ځایي خلکو له اړخه کوم مزاحمت شوی و نو د هغې ذکر هم سکندر اعظم کړی دی.
الیگزینډر چې کله راغلی د الیگزینډر یو ډېر هغه سره خپل دغه دربار والے چکم تاریخ دانانو هغه یو ډیر تفصیلی هغه بیان ور کړی دی چې هغه د خار ته لاړو دا هغه د دین مونږ د وجنه مختلف خارونه چکم دی دا هغه کو دایان مشورې دا هغه یو تاریخی کتابونو کې چکم انفارمیشن نه مثلا تاسو بنو ما اوریدلی بری کوټ باندې موږ چې څنګه تیری کو سوات تا نو بری کوټ تا هغه بزیرا بیا هغه ټایم کې او د دې بیا رس کې ایتالین چکم دی کو دایې کړی دا ډیر غټ خار او دلته کې هغه ډیر سخت چکم دی ریزیسټنس ملاو شوی او لکه هغه خلکو ډیر داغه خلاف جنگی دی.
په سوات کې د سکندر اعظم بود مت او بیا هندوشاهی د وختونو تهذیبونو او آثارو په حق لا د سوات اوسیدونکو شوکت شرار چې لرغونی آثارو باندې په هلري وایي چې د سکندر اعظم نواخلا تر د سوات توالی د وخت پورې ځایونه او نخې نخانی د ډیر اهمیت ور دي.
تاریخ نه مخ کې کوم ډول دی چې په هغه وخت کې هم په سوات کې انسانانو جن کړی دی داغی آثار شتا یا د سکندر درات نو کلت کې آثار شتا داغی ورستو د بودیستو آثار دی بیا د بودیستو خو په دیګرام باندې په بوتکلا باندې په پالای باندې ټول سواد د دین ډک ته د بودیستو خو ډیر زیات په هر کې آثار دی د هندوانو کې د رام چندر یی تخت کې د فلم پسر داغی آثار وسم شتا یا داغی ورستو د راجا گیرا چې کوم قلا دا هم دلته کې د ګرام سره په خوا کې داغی آثار سے بیا چې کلا د محمود غزنوی حضور راغلی دی داغی هم الته کې آثار سے داغی ورست بیا چې کوم د سواتیان ورته وي هغه دلته کې چې کوم مستوګ نه کړی داغو آثار سے د یوسف بیا د پښتو د دوره آثار سے بیا چې کله دلته کې باټه جوړ شوی دا نو داغی بیا هم لکه تاریخ آثار لکه مرغزار کې هغه محل دی داسې نور دی چې
ندا الله سهرائی وایي چې د بود مت مذهب مشر بودا په خپل ژوند کې سواد سیمې ته نو راغلی خو د دغه مذهب منون کې د هغه د دې سیمې راتلو په حق لا ډېرې کیسې جوړې کړې دي. هغه وایي چې په سواد او ټوله ګندارا کې د بود مت د کوشان خاندان په وخت کې ډېره ترقی موندلې وه چې نن هم د هغه دور آثار په سواد کې موجود دي.
خو بود مذهب یو نو فارم چکم چکم تم گا تانترک بدھزم وایو هغه په سوات کې شروع شوی و او بیا د دې علاقې نه تبت وغیرہ ته لاړې چې دا لیامائزم چکم دی یا لام تبتن بدھزم چکم دی دا یو داغی نو فارم دی.
په سوات کې د بدھ مت او هندو شاهی دور رسو د مسلمانانو وخت پیلېږي کوم چې د تاریخ کتابونه موږ ته ښایي چې په یو زر عیسوي کال کې محمود غزنوی په وخت کې د پیر خوشحال سره پښتانه دلته راغلي. د سوات په تاریخ جوړ نظر لرونکي عثمان اولسیار د دغه اوخ په حقله وایي.
راغی نه پس په یو زر عیسوي کې چې د محمود غزنوي یو سپهسالار چې هغه د پیر خوشحال په نوم باندې یاد دی په تاریخ کې، هغه سوات ته راغلی دی او بیا دلته کې د دغه مقامي کوم دغه وخت چې هندو شاهي وه د هغې بادشاهي وه د هغې سره جنګونه شو او هغه خلک د دې ځینه وزغلولی شو داسې د کلام او په دې برو سیمو باندې.
دا چې یوسفزي پښتانه سوات ته کله او څنګه راغلل په ځواب کې عثمان اولسیار زیاته کړه.
خو یو د دې نه پس چې بیا کوم ډېر اهم خوځښت شوی د افغانستان نه څوارلس سوه صدۍ چې هغه د میرزا الغ بیګ د یوسفزو د شړونتیا په شکل کې چې هغې د یوسفزو سره هلته کې اول دوستي جوړه کړه او بیا هغې خپل یو مغلو دغه یو روایتي بې وفایي وه چې هغې کړې وه او بیا د هغې کې په یو لوی مقدار کې د یوسفزو بے دخلی شو د افغانستان نه چې هغې رالو نه هغې بیا په تلزاکو کې بیا د تلزاکو نه پس چې راغلو نو د محمد زی په چارسده کې میشته کړو او د هغې نه پس ته چې سوات ته راغلو نو په سوات کې دلته زاړه سواتیان چې کوم اوس په علایي کې او په دې علاقو باندې کوم میشته دي دغه د سوات زاړه پښتانه وو او دلته کې د ملک احمد بابا او د شیخ ملي مشاری کې دلته د سوات دا سیمه چې ده چې کوم موجوده سوات نه ده د یوسفزو ته حواله کړه شو نو دا هغه وخت نه دغه سیمه چې ده تقریبا د پنځلس لس یا پنځلس سوه پنځلس عیسوی نه تر دې وخت پورې دلته کې بیا د یوسفزي په دې سیمه باندې آباد.
د انګریز دور کې لیکل شوی نارت ویسټ فرنټیر صوبې ګزټیر وای چې شپاړسمې صدۍ پورې یوسفزي او نور د پښتنو قبیلې په بونیر کوزه سوات او دیر باندې په مکمل توګه قبضه شوی وي او هم د دوی په وجه د اسلام مذهب په دغه سیمو کې خپور شو. مغل بادشاه ظهیر الدین بابر د پښتنو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر ملک شاه منصور لور سره واده کړو او د هغوی ملګرتیا یې ترلاسه کړه. د مغل بادشاه همایون په دور کې پښتنو د بره سوات سلطان ویس سماته وکړه او د سوات ټوله سیمه د پښتنو په ولکه کې راغله. چا چې د همایون او بیا د اکبر او اورنګزیب بادشاه مشري یا مالیې نه انکار کړی و د پښتنو خپل منځ کې جګړې او نورو پښتنو قبیلو سره د شخړو په سبب په سوات دیر او باجوړ کې ډېر وخت پورې ناکراری وه. خو بیا په کال اتلس سوه پنځه دیرشم کې مذهبي او روحاني مشر عبدالغفور اخون چې دا سیدو بابا په نوم هم پیژندل شو د ټولو قبیلو مشران راغون کړل او هم هغوی عبدالغفور اخون چې د سوات ځای اوسیدونکي نو د سوات سیمې مشر وټاکلو. په کال اتلس سوه اووم کې اخون بابا د مرګ وروسته د پښتنو قبیلې یو ځل بیا په خپلو کې په جنګ شوې او د عبدالغفور اخون زوی میاګل شاهزاده د سوات مشر وټاکل شو.
چې کله اخون عبدالغفور چې کوم د سیدو بابا په نوم یادېدو چې په اتلس سوه پنځه دېرش یا دېرش خواوشا کې هغه دلته راغلی دی بیا دلته کې د هغه خپل ریاضتونه او خپلې مجاهدې دغه شروع کړي دي. د هغې نه پس ته چې بیا د اتلس سوه پنځه څلوېښت څلوېښت خواوشا کې د هغې د سیدو دا علاقې چې دي دلته راغی دلته میشته شو دا یو صدر مقام وګرځو د خپل مذهبي او خپل ریاستي هلو ځلو دپاره.
د سوات د ریاست د انګریز وخت پورې خپل ځانګړی حیثیت لرلو او بیا وروستو چې کله پاکستان په کال نولس سوه اوه څلوېښتم کې جوړ شو نو سوات ریاست خپل وجود برقرار وساتلو او په کال نولس سوه یو کم اویم کې د پاکستان برخه جوړه شوه. په سوات کې د لرغونی آثارو او ځایونو په حقله د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمې یو چارواکي او پیښور میوزیم کې څېړنکاره بلکیس دورانی وایي چې د دوی محکمې په سوات کې یویش ځایونه کامی ورسه ګرځولي دي او دغه شان د سوات میوزیم هم په خپل زوړ حالت کې بیا رغولې دي.
کله د سوات نمراشي نو یو خپل ته نېچرل ټوریزم هم ډېر زیات دی، کم نېچرل کم گرینری زیاته ده، بل هغه دویم پوزیټیو دغه چې دی هغه زمونږ آرکیالوجیکل سایټ دی به انتها هلته 21 سایټ تقریبا هلته دي چې پروټیکټډ سایټ دي.
خو بیا د سوات سیمې سره تعلق لرونکي شوکت شرار چې په کلتور تاریخ او لرغونی آثار پوه لري وایي چې سوات 2500 کال سرګن تاریخ لري او د سکندر اعظم نه واخله د والي سوات پورې د سوات ټول سیمه د لرغونی آثار او نخ نخانو نه ډکه پرته ده. هغه وایي چې په سوات کې ډیر داسې ځایونه او ودانۍ شته چې هلته حکومت د هغې د څارنې دپاره څه کار نه دی کړی او ځایي خلک دغه قیمتي آثارو ته په څه نه څه قسم نقصان رسوي.
ډېر زیات داسې سایټس دي چې هغه لا پروټیکټډ نه دي، د هغې نه خلک خدای هم کوي یا چې کوم زمیندار دي هغه ته خو د هغې د اهمیت پته نه شي، هغه هغه ورانې عدالتي پولې جوړې دیوالونه چې کوي نو دې ته توجه ډېر زیات ضرورت دی. او دا زما په خیال باندې کدا د سیاحت سره دا زموږ تهذیبي جوړوالي سره او دا دخل کو د اقتصاد سره د دې یو ربط جوړي نو دا به بچوم شي او پدې کې به یو خلا هم راشي او خلک به د دې د بچکول کوشش وکړي.
دغه شان د سوات سیمې نجیګرام سره تعلق لرونکي سید افضل شاه باچا وای چې سوات کې د بودھ مت موجوده لرغونی آثار د بودھ مذهب مننکو لپاره د تبرک ځایونه دي، د کوم لیدلو یا سیړنې کولو لپاره به د باراني هیوادونو د لرغونی آثارو کارپوهان زکونکي او سیړنکار سوات ته راتلل. خو چې کله په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه سوات کې د امنیت وضع خرابه شوه نو د خلک اوس په سوات کې نشي لیدلی.
لکه څنګه چې زموږ د مسلمانانو دپاره د احترام ځای چې دی هغه مکه مدینه ده، دغه شان د بودیسټو دپاره سوات چې دی هغه ډېر زیات مقدس ځای دی. په سوات کې په ډېر ځینو کې د دغه بودیسټ دور چې دی هغه آثار دي، پای کې بریکوټ دی چې مخکې به ورته بازیروي، نجیګرام دی، نیموګرام دی، اوډیګرام دی، جان آباد دی، بودکډه ده، املوک دره ده، بلو کلی دی. قرض دا چې د سوات په هر یو کلي کې بتاتا پسند شکل کې د بودیسټ دور چې دی هغه آثار ملاویږي.
شوکت شرار چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی وایي چې د بودھ مت وختونو هنر او کلتور اوس هم د سوات په ځینې ځایونو کې لیدل شي او په خصوصي توګه په لرګي او کانو کې د ګلکارۍ هنر نن هم د سوات په ودانو او کورونو کې په نظر راځي.
خاص کر د هغو چې کوم د ګټې کار دی هغو چې په کومه طریقه باندې خپل د ګټې دیوالونه کړي دي ځکه دوباره اوس بیا یو روایت ول شروع دی. خلک پخی کی دغه په کور کې یا دغه په اوجره کې یا دغه په مارکیټ کې د سنه سه یو دیوال په دغه شکل ګټي ویل دغه دغه چې کوم هنر دی د ګټي لپاره نو هغه وسوم کار دی وسوم خلک پخی.
او روزونکو په کال 2008 اتم کې وسلوال طالبان په سواد کې را برسیر شو او ډیر لږ وخت کې د سواد زیات تر سیمې خپل ولکه کې واخیسته. چرته چې د صوبایي حکومت عملداری ډیره کمه په نظر راتله. هم په دغه دور کې د شوکت شرار په وینا د سوات ځینې لرغونی آثار او د سوات میوزیم ته نقصان ورسول شو. هغه وایي مرکزی او صوبایي حکومت له پکار دي چې سوات کې موجوده لرغونی آثار او تاریخي ځایونه یو ځل بیا د بارني سیلانیانو او لرغونی آثار او کارپوهانو لپاره پرانستل شي.
بنیادی طور پر سواد باندې داسې قسم یو تحقیق ضرورت دی چې داغه یو مربوط پلاننګ تا بنیاد ورکی. موږ هر څه داسې ځان له ځان لګړو د سواد سیاحت، د سواد د خلکو اقتصاد، د دې چې کوم تهذیبي آثار دي دا ټول کو په یو ربط سره د خلکو زیاتوالی او د نوي دور کې متقاضي دي کوم دې باندې یو مربوط د بین الاقوامي ادارو سره او د حکومت په شریکه داسې یو پلاننګ وکړي د خلکو سره په شریکه. نو باید چې سواد او دا علاقه دي دا پاکستان
او اوریدونکو نن د تاریخ پاڼه کې مو د سوات تاریخ او لرغونی آثار په حق له معلومات ترکل او راتلونکي اونۍ به د یو بل تاریخي او لرغونی ځای په حق له خبرې کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.